قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو یو بلی خبرونه کې ستړي مشي زستا سو قربا ګلایازم په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان رپورټونه او سیړنې لرو. د یو ساعت خبرونه کې 19 پروګرام پلوشه هم لرو. خو د هر څه نوړاندې د دې ساعت مهم او تازه خبرونه د ملیحا امیرزاده نورو.
اول د خبرونو سرټکی په کوټه کې د کمشنر دفتر مخې ته چاودنې شوې دي. د ایران د خارجه چارو وزیر بنن په پاکستان کې یو ګډ اقتصادي غونډه کې ګډون کوي او د معمر قذافي ویان وایي نوموړي اوس هم په لیبیا کې دی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان سرخار کوټه کې په سویل لاینز کې د کمشنر دفتر مخې ته نن سهار دوه چاودنې شوې دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم ځایي پولیس دا یو ځانمرګي برید بولی او وایي چې د چاودنو وروسته په کچارو کې ډزې هم شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پیښې وروسته تر اوسه لس مړي هسپتال ته وړل شوې دي. په پیښه کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي چې پکې یوه ماشومه هم شامله ده. په پیښه کې خواوشا ودانیو ته نقصان شوی دی او په یو شمېر ګاډو اور هم لګېدلی دی. په دغه سیمه کې مهمې ودانۍ لکه وزیر اعلی هاوس، گورنر هاوس، آی جی آفس او سیویل کورټ وغیره موجود دي. تر اوسه چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند بلوچستان پخوانی صدر او سینیټر نوابزاده لشکری رئیسانی ویلي د بلوچ وسلوالو یوې لویې ډلې په دې رضا ښودلې چې د حکومت سره کینی او د بلوچستان مسله هواره کړي. نوموړي دا خبرې په کوټه کې یو خبري کانفرنس کې کړې دي. هغه ویلي د بلوچ مزاحمتکارو لویه ډله په حکومت کې شاملېدل غواړي او په دې لړ کې د دوی سره په مسلسل رابطه کې ده. ولوري د پیپلز ګوند صوبایي حکومت د دې خبرې هرکلی کړی دی. په بلوچستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون غوښتونکو د مزاحمت پر مهال په دفي وژنو او په امنیتي قواو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال ریډیو خبریال د وینا سره سم په بلوچستان کې د بارانونو لړۍ دوام لري چې له وجې د خوزدار په سیمه کې حیضې د مرض نه دوه کسان مړه شوي دي. ډاکټرانو یره څرګند کړې چې د بارانونو له امله د حیضې د خورېدلو خطر دی، نو ځکه خلکو ته ویلي دي چې احتیاطي تدابیر دې په پام کې ونیسي. د موسمیاتو ادارې په خبره په راتلونکي درې ورځو کې به نور باران ورېږي. د ایران د خارجه چارو وزیر علی اکبر صالح به د نن پاکستان سرخار اسلام آباد کې خپل دوره رسمن شروع کوي. د ایران فارس خبری ایجنسی په پاکستان کې د ایران سفیر ماشاءالله شاکری دخلی ویلی صالحی به د پاکستان او ایران د اقتصادي همکاري اتلسم ګډ کمیشن په غونډه کې به په اوم او اتم ستمبر ګډون کوي. په دې غونډه کې به دواړو هیوادونو د انرژي په لړ کې خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه خبرې روانې دي چې د پروژې تر مخه به د ایران نه پاکستان ته ګیس ورکړل کیږي. نیټو افغان جیلونو ته د نیول شوي افغانانو انتقال په داسې حال کې ځنډولې دی چې پرې د تشدد د استعمال رپورټونه دي. بی بی سي وایي د ملګرو ملتونو ځنډېدلې رپورټ تور لګوي چې په افغانستان کې په جیلونو کې قیدیان وهل شوي دي او ځینو ته د بجلی کرنټ ورکړل شوی. د ناټو یو ناڅرګند چارواکي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دې خبر په نتیجه کې دا ګام تر هغه وخته پورې پورته کړي تر څو د دې تصدیق ونه کړل شي چې دا تورونه په رښتیا دي. د چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط دا خبرې کړي چې دغه رپورټ په رسمي ډول نه دی خپور شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن ویان ویلي افغان چارواکو ته حقایق وړاندې کړي دي. په افغانستان کې په سلور دیش ولایتونو کې د نیمو نزیاتو کې د کوکنارو کاش لمیان زوړل شوی دی. دا خبره د هیواد د مخادره موادو د مخنیوي د چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني په یو ګډ کانفرنس کې کړي. په دې کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د روس چارواکو ګډون کړي. نوموړي ویل د هیواد په هغه سیمو کې د کوکنارو کاش زیات دی چېرته چې د طالبانو یاغیتوب زورور دی. داسې باور کېږي یاغیان چې طالبان یې مشري کوي د کوکنارو د پیداوار او کاچاکونه په یو کال کې د سلونه تر سلور سوا ملیون ډالر جوړوي. د روسي سیلابونو له وجې د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د نسناستي ناروغي ګډه شوې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د کونړ ولایت په اوټاپور ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ماشومان او مشران په دې ناروغي کې اخته شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
علاج به کیږي خو وسایل نشته، دوا نشته دی، بل څه نشته دی. یعنی دغه دوا مونږ ته دلته د اوټاپور کلینیک ته انتقال کی. بل دا مریضان داسې دي چې شپه ورځ دوی ته ډاکټر پکار دی.
خو دغه ولایت روغتیا چارواکي دا مني چې په یو شمېر سیمو کې د ناپاکو اوبو د څښلو له وجې د نس ناستي ناروغي ګډه شوې خو مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مومر کذافی ویان وای چې شړل چې به مشر وسم په لیبیا کې د خوندی او روخ جوړ دی. ویان موسی ابراهیم دا خبره په ټلیفون رویټرز خبري ایجنټس ته په داسې حال کې کړي چې گاونډي هیواد نایجیریا ته د لیبیا نه کانوای د اوریدلو رپورټونه دي. نوموړی وایي هغه په لیبیا کې دی، خوندي او صحت مند دی او جذبه یې لوړه ده. هغه دا ګڼي چې هغه هر څه کوي کوم چې کول پکار دي. هغه دا فکر کوي چې دا هر څه به په تاریخ کې موجود وي چې هغه د بد پر ضد څنګه په میړانه او ویاړ کلک ولاړ وو. امریکا دا وایي داسې باور کوي چې په دې کانوای کې د قذافی د حکومت سینیئر چارواکي او د نایجیریا نه غوښتنه کړې چې هغه هر یو کس تیونیسي څوک چې د قذافی خلاف د پاسون په وخت د جرمونو لپاره تورن دی او پر چا چې کاروایی کېدی شي. نایجیریا هم د دې خبر تصدیق کړی چې د قذافی د وخت امنیتي چارو مشر منصور داو ته د هیواد ته د ورننه وتلو اجازه ورکړل شوې ده. او د عربي اتحادیه مشر په عین موقع شام تخپل تک ځنډولې چې مقصد یې د سفر داو، هغه به د هیواد کې د حکومت نه په مزایچیانو د تشدد استعمال د ودرولو غوښتنه کوله. د شام خبري ایجنس سنا چارواکو ویلي حکومت د عربي اتحادیه مشر نبیل العربي نه غوښتنه کړې وه چې دمشق ته د خپل سفر وځنډوي. رپورټ وایي دغه سفر به په راتلونکي کې بیا وټاکل شي، خو دا نه ده واضحه چې په څه وجه دا سفر وځنډول شو. بلورې په شام کې د امریکا سفیر رابرټ فورډ ویلي که څه هم په دې ناکراري کې د شام د امنیتی قواو ځینې اهلکار وژل شوي، خو د صدر بشار الاسد حکومت د هغه تشدد لپاره ذمهوار دی چې د ملګرو ملتونو د اندازې سره سم پکې د مارچ تر میاشت راهیسې د 2200 نه زیات خلک وژل شوي وو. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، د مشال رډیو نو مو خبرونه واوریدل چې ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کول. خو قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم باوري. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. اوس په روانه خبرونه کې د بلوچستان صوبې کوټه ښار کې دوه زوروري چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوختی ده. د باجوړ مامون د قبیلې يرغمال شوی دیش ماشومانو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې روان دي. د پارلمان غړی او وزیر انجنیر شوکت الله وای
نو دا څنګه ده چې کومې فوکس دی غوړې دي یا فری ځنې مسله دې چې هغه خامخا یو وخت یو ټایم اخلي او فول ټایم پاره پسې کوشش چاري.
په پیښور کې د متنو امن لخر نائب مشر په کور د راکټونو برید شوی دی. پاکستان کې سړونکو وای کوټه کې د القاعده شبکې مهم غړي نیول خای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکی پرځای شوی دی.
دی سیم ټو بی ورکینګ ټوګیدر نوت اونلی ان دیس کیس.
دا او نور رپورټونه هم لرو. 19 پروگرام پلوشه هم د دې خبرونې برخه ده. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې سات لومړی خبر چې د بلوچستان کوټه ښار کې دوه زوروري چاودنی شوې دي. موږ سره د کوټه نه خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون په کرخه دي. خدای نور ناصر، ستړي مشي لومبه را ته دا وایي چې دا چاودنی په کوم ځای کې شوې دي او تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې تاسو سره څه اطلاعات دي؟
ډېر مننه ګلای صاحب. لکه تاسو ویل دوه چاودنې وسوې. لومړۍ چاودنه دواړه چاودنې په همدې ځای کې شوې دي، خو کله چې لومړۍ چاودنه وسوه دومره زورورې وه چې هغه په ټول کوټه ښار کې واورېدل شوه. او تر دې چاودنې وروسته سمدستي چې زه کله ځای ته راغلم د پیښې ځای ته، دلته یوه بله چاودنه وسوه. دغه دوهمه چاودنه لا هم معلومه نه ده چې دغه څنګه وسوه. آیا هغه اوله چې پولیس تر اوسه پورې وایي، عیني شاهدان وایي چې دا ځانمرګ برید کوونکی و په موټر کې و، او هغه ځانوال وزاوه چې په هغه کې څه چاودونکو توکي پاتې شوي وو او که ورسره بله وه. پولیس تر اوسه پورې افیشلی لا هم د دې تصدیق نه دی کړی چې دا دوهمه چاودنه جلا بله چاودنه وه یا هم په هغه موټر کې وسوه.
په ظاهر باندې خدای نور ناصر، څنګه تاسو خبر وکړه چې دوه چاودنې شوې دي؟ نو په ظاهر باندې څنګه تاسو وی تاسو هلته موجود وای، نو په د دې هدف سو د دې چاودنو څنګه تاسو خبره کوله؟
مخکې هم ما ذکر وکړ چې د کمشنر کوټې دفتر مخې ته سوې ده. البته د دې ها خوا ته چې کوم کور دی ما ذکر کړی و مال چې د هغه دیوال نړېدلی دی، د ودانۍ چې کوم دیوال دی هغه نړېدلی دی. اوس وایي پولیس وایي چې دغه د ملیشات ځواکونو د ډی آی جی فاروخ شهزاد کور دی، او دا شوایې تر اوسه پورې چې د دې چاودنې د دې ځانمرګې هدف هم کېدلی شي چې دا یې خو تر اوسه پورې پولیسو یا هم افیشیل څوک چارواکي د هغو د دې تایید نه دی کړی. البته دلته عیني شاهدان د پولیسو چې کوم چارواکي دي هغه داسې وایي، خو په تصدیق کې رسنیو ته لا هم کړی نه دی. وروسته
دا راته وایي چې د روغتون په روغتون کې څنګه تاسو خبره کوله چې د ملو شمیره څومره ته رسېدلې ده، او د روغتون کې تاسو چا سره خبرې شوي دي او کنه؟
د دې چارواکي وایي په روغتون کې چې 15 پورې مړي خو ما ولیدل چې له دې ځایه یې واخیستل. هغه کې ځینې د ملیشات ځواکونه هم و چې شمېر به یې 3-4 پورې وي، خو افیشل به دوی کنفرم کړي چې دوی 2 پورې شي 3-4 پورې مړي، بل 3 پورې مړي ما ولیدل چې له دې ځایه یې واخیستل. خو د دې چارواکي له هسپتال څخه وایي له تیول روغتون کوټ څخه چې تر 15 پورې مړي دي، او تر 22 پورې زیات په دې کې شامل دي.
ښه، د دې نه علاوه داسې ویل کېږي چې د ډی آی جی کور باندې هم وسلوال چې دی ورغلی دی بریدی کړی دی، د هغه معنی ځانمرګي بریدو په دې اړه معنی تفصیل خبر کړي.
تر اوسه پورې هیڅ داسې معلومات تصدیق شي نسته کنه، لکه ما ویل چې چاودنه وسوه تر هغه وروسته 15 منټه د ډزو اوازونه راتله. ډزې چې کېده زور ته راغله، ما هغه ډزې ما ډېرې سمې اورېدې، خو پولیس وایي چې دا ډزې موږ نه کولې. ډزې د موټر څخه دغه د ډزو غږونه راتله، د دې چاودنو د ډزو غونې د چاودنو غږونه راتله، خو تر 15 منټه پورې ډزې وشفېدلته. دا اوس دا چې افیشل څوک خبره وکړي، چالاک څوک خبره وکړي، دا بیا دغه صحیح انځور راکې موږ ته چې څنګه پېښه وه، څنګه هغه وه. خو دغه چې کوم کور دی ما چې ذکر وکړ چې د بدانۍ دیوالې نړېدلی دی، هغه د ډی آی جی اف سي د فاروق شهزاد کور دی چې دغه د ودانۍ نړېدلی دی.
تاسو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. تاسو سره بیا هم د نور معلومات لپاره راځو. ډېره مننه کتر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصرو چې د کوټه د ځانمرګي چې ویل کېږي ځانمرګي بریدونه او د هغې په اړه تازه صورتحال نه خبرولې.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له پاکستان فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړی دی. د دې ملاقات مهم ټکی سو لګه شیبه وړاندې مو د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله نه پښتنه وکړه. نو هغه وای
تیر ورځ د صدر آصف علي زرداري او د فوج چې کوم مشر د اشفاق پرویز کیانی د دوانو ترمنځ په ایوان صدر کې پرون ماخام کې ملاقات وشو. ملاقات چې کوم په دې کې کوم مهم خبرې چې وي هغه د کراچۍ چې کوم صورتحال په هغه باندې خبرې اترې وکړلې شولې. چیف اف آرمی سټاف اشفاق پرویز کیانی صدر آصف علي زرداري د فوج د خوا چې کراچۍ په صورتحال باندې کوم تشویش وو دا غینه خبر کړو، او دا خبره وکړه چې مطلب فوج هم دا دغه دی او دغه شند ملک ولس هم دا غواړي چې حکومت په خطو غواندي په کراچۍ کې امن قائمولو لپاره د خپل چې کوم حل زلي دي هغه دی وکړي. ول دا خبرونه هم مخه تراتل پرون د ملاقات په وخت کې چې کېدای شي چې آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی چې د هغه صدر آصف علي زرداري سره دا خبره هم وکړي چې موږ به فوج کراچۍ ته ولي ګدا خبره د ملاقات نه مخکې کېدلې. ول رستو صدارتي ترجمان فضل الله بابر دغه وکړه چې دا هیڅ قسمه خبره نه شوه.
احمد الله چې د دین وړاندې هم ولسمشر او د فوج سره لخر چې د ملاقاتونه کړي وو، نو دلته په اسلام آباد کې کی د دې ملاقات تاسو ګوري
ګلاز لکه دا ملاقات خصوصا په داسې وخت کې کتابسته یاد شي چې څو ورځې وړاندې د فوج کم ترجمانو اطرباس اغه یو بیان ورکړو، او بلکې اغه بیان اغه خپل خبر کړو ټول مطبوعاتو ته ورکړو چې فوج ته ډیر زیات تشویش دی په کراچۍ کې په حالاتو باندې. دا غینه مخ کې صرف د کراچۍ په حالاتو باندې د فوج لخوا دوه بیان راغلي چې یو اشفاق پرویز کیانی ورکړو، او اغه مخ کې یو کور کمانډرانو اجلاس شو. نو دا دریم بیان چې اغه لک سخت نو د اغه ورستو چې د صدر آصف علي زرداري او د دې د ترمنځ کوم ملاقات د اشفاق پرویز کیانی، نو سیرون کې دا وایي چې لکه ډیر وخت نه چې کم کراچۍ کې کم غوښتنه کېدله د عوامي نشل ګوند طرفه یا تر څو حد د ام پی ام طرفه هم دا غوښتنه کېدله چې فوز دراشي، خلکو هم دا خبره کوله چې فوز دراشي ځکه چې د رینجر او پولیسو د حالات نه کنټرول کیږي. نو د سیرون کې دا خبره کوي چې لکه د اشفاق پرویز کیانی ملاقات لکه مین مقصد هم دا و چې حالات نه سمېږي نو مجبورن دی بیا هم دغه شانتي ګامونه پورته کوي چې راشي حکومت سره خبره وکړي.
احمد الله چې د اسلام آباد نه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د فوج سر لخکر اشفاق پرویز کیانی د ملاقات حالی راکولو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ ښار کې تاوتریخوالی کې کمی راغلی دی، خو سیاسي بیانبازی چې د هغه روانه ده، د سند صوبې پخوانی د کورونا چارو وزیر ذوالفقار مرزا نوی نیوکی په ام کیو ام ګوند کړی دی، همدغه شان ام کیو ام هم خپل غبرګون ښودلې دی. لږه شپه وړاندې مو د کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال نمیدا وپوښتل چې د ذوالفقار مرزا نوی کوم تورونه لګولې. نو هغه وویل
ذوالفقار مرزا ویلي چې د ام کیو ام ډلې کوم پخوانی مرکزی وزیر چې بابر غوري هغه ناٹو دپار کمی وسلہ راغلی په کنٹینرو کې، نو هغه کنٹینرو کې څور کې شوی وي په وخت سره. نو ذوالفقار مرزا وایي چې دغه بابر غوري چې دی هغه د تور لګولای چې د پټی کړی دی او دغه وسیله د خپل ګوند غړو لور کړی ده. د دې نه سوا ذوالفقار مرزا دا هم ویلي دي چې د بلوچ کوم سیمه د لیاری په کراچۍ کې چې پاغي کې عملیات کیږي، وایي د دې نه مخکې د عملیات د ام کیو ام کوم مرکز چې دی 90 الته د عملیات وشي او د غین وروستو د لیاری کې عملیات وشي. بل خبره دا ده چې پرون سپریم کورټ هم حکومت ته ویل چې تاسو کوم ملک بچ کول غواړئ، که حکومت ملک بچ کول غواړئ، نو اجمل بهاري په نوم باندې یو کس دی، هغه پولیسو نیولی دی. نو سپریم کورټ ویل چې د دننه چې کوم معلومات لاسته راغلي دي هغه پوره دي.
ښه، دا راته وایي څنګه تاسو خبر وکړه چې د ذوالفقار مرزا چې کوم تورونه لګولي دغه شانې تاسو د بشري حقوقو کوم د پخواني مشري او د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشري اسما جانګیر چې دی داغي خبرې هم تاسو مخې ته وکړه. د متحده قامی ګوند چې دی د هغوی په دې باندې څه رد عمل ښودلی دی یا نه؟
جی ګلایز، متحده قومي مومنټ باندې چې مخکې به چا داسې تورونه ولګول ډېر زر به د هغې جواب مخې ته راتو، خو دا ځل دی خاموش دی. بهر حال به هم دی دغه یو پریس کانفرنس کړی دی، او دغه پریس کانفرنس چې دی دا د دغه ګوند یو چارواکي مصطفی کمال کړی دی. هغه ویلي دي چې د ذوالفقار مرزا دغه ټول تورونه چې دي دا غلط دي، او په دې باندې مخکې هم دغه شان تورونه لګېدلي دي. هغه وویل چې ذوالفقار مرزا غواړي چې فوجي ادارې چې دي هغه د ام کیو ام نه خفه کړي. د دې نه علاوه مصطفی کمال چې هغه د اجمل پهاړي دفاع وکړه، وویل چې اجمل پهاړي پولیسو والی دی، تکولی دی، او هغه نه په زور باندې دغه شان بیانونه اخیستلي چې داسې کسان وجلي دي. دا هغه مصطفی کمال میډیا ته هم وویل چې میډیا والا چې دي هغه د ام کیو ام خلاف چې کوم پروپاګاندا روانه ده هغې کې ډېر ایساخ دي. میډیا والا ته پکار دي چې هغه خپله قبله سمه کړي، او دغه شان کومه پروپاګاندا چې ده هغې په شان هغه دې نه چلوي د ام کیو ام خلاف.
قدرمن اوردونکو، د مشال ریډیو خبریال او ظفر کریمی چې د کراچۍ د حالاتو نیم خبرولو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په پاکستان پارلمان کې د قبایلي غړي او وزیر انجنیر شکوت الله وای د باجوړي جنسي ماموندو قبیلې خواشا دیش ماشومان چې د افغانستان کونړ ولایت کې وسلوالو يرغمال کړي د رخلاصول لپاره خبرې ترې روان دي، او په دې اړه د پاکستان مرکزی حکومت له افغان چارواکو سره رابطه هم کړې ده. د مشال ریډیو همکار شاین بونيري د انجنیر شکوت الله سره ځانګړي مرکه کړي، او لومړی ترې پوښتنه چې د يرغمال شوي ماشومان د رخلاصول لپاره سهاله ځلې کړي او تر څومره حدا بریالي شوي. نو انجنیر شکوت الله وویل
دا سړی چې تاسو موږ څنګه ویلې چې دلته مخکې نه زمونږ د بچی چې دي، نو دا په خپل دغه سره داسې مخکې تللي وو، او د هغه ځای کې بیا غیب شوي دي د دې حفاظ سره. نو که بیا د هغه دې سړي ته پته لګي دواړه طرف ته خاوره چې د مامون خاوره ورته موږ ویو د مامون د علاقه ده، هغه په افغانستان کې ده که بیا په پاکستان کې ده. نو هغه دې خوا چې کوم مامون دوسیږي د هغې ټرایبس قبیلې چې دي هغه خوم دي. نو په ځینې شراخي چې هغه په دغه باندې سړي ته یو دم پته نه لګي چې دا اوس څه روان دي که نه کېږي، خو زما قوي امید دا دی چې انشاءالله دغه خلکو سره یو سیستم باندې ده د هغه ځای مشران به یو خبره کوي، ځکه چې هغه هم د غټه ذمواري جوړېږي چې هلته کوم مامون دي کوم مشران دي چې هغې په دې رهایي کې د یو
تاسو سره انجینر صاحب چې کوم افغان حکومت یا دغلته د افغان حکومت چارواکي دي خو شاسمو کې هغې د سره سمرسته کوي یا هغې سره تاسو تماس نیول لې څه خواسته مو تکړه دي په دې اړه باندې؟
بالکل جی، دا هغه د هغه ځای زمونږ چې کوم فارن افیس دی هغه د هغې سره د وفاقي سطح باندې د افغان وزارت داخله سره په رابطه کې دی، او زمونږ وزارت خارجه چې دی که نه
جی
هغه د افغانستان د وزارت خارجه سره په رابطه کې نو دا سینه ده چې کینی څوک دې بے غور دی یا څه دی ځنې مسله دې سي چې هغه خامخا یو وخت یو ټایم اخلي
انجینئر صاحب دے وجہ سے دی یعنی منگ چرا پورن گور ہے کہ خدا دے چہرہ دی مشرانو امن کمیٹے جوڑے کڑے وے بیا پکی یو راپور دا مچ دی ال تے د موسیقی محفل کولے پدغه وجہ باندې دی دغه نه و تختول شو رشتہ سری دے پشا باندې تر سپور تا سو معلومات راغلی
پد اختر روزی کنا لکان لاڈ شیا تو پکنک سپورٹ من تے او کو بڑا ورتا ہے
جی
ائی تا پتہ نہیں لگی چھ مخ کی تک سنو دے یا کدے لکان دی خط تسلی دی نو چر الک یا کم عمر کسان ائی خو دم رو مخ کی روس تو سوچ نہ لڑی
ہاں
نو بیا کی تلی دی بیا تن غیب شی
نو بدی کی جدا جرگا یعنی دغل تخو مسئلے دی جرگی دی لاری حواری کی قبائلی مشران کینی او تاسو وچ دوڑ طرف ته مامون قبلی دی جرگا تر اوسه ول جوړ نکړې شو یا مطلب مشران ولی بدغه کی بریالی نشو تر اوسه
نو خام خام هو تاسو ته ملي چې زل کار چې کنه د نو یو دم په دغه سره راځي کینه چې کنه جرگا خبره په دقت ته دی پورته دی نه لاخي حالات داسې دي د افغانستان حکومت هم دلته دا غیم یو ذمہاری جوړیږي چکدار چا فریم دانو ویچر سو کی کلیم کئی تا نی کلیم کئی خو اغین یو زیمواری جو دیگی چرکا یو مرکا اغام دا خور دا پتنو دا نو پدا غی شاب سر دا اغین زمون نفی دا زیمواری دا اغین جو دیگی دا خپل ورششونا دا پاکستان دا من دا قبائل و خلق و دا من دا پولٹیکل لی اپا خپل ریلی گیا دی خو اغین دا طرف هم دا غا پکار ہوگی
اخیرے پختنه بدل کوم جی دا چې د دې امنیتی ځواکونه یعنی د غلطه د پاکستان فوج موجود دی امنیتی ځواکونه نورم د ملیشې په شکل کې د غلطه موجود دی د غي افسران دی د غي نتورک ته اغي په دا معاملې کې څومره خوخي سرګندې تر کوم حد پورې به غي تاسو سره مرسته کوي
نه اغي خو کراس بارډر څه شي راځي دی اغي خو انتظامی مور کې د غي کارم نه نو پاری کې صدا سي موږ ته سره کاوت یا صدا سي دغه نشته دی یعنی په هغه طریقه سره حکومت هم اسست کوي او راغه د انتظامیه هم اسست کوي دا څنګه ده چې کوم یې په بل لاین دی یا په بل دغه باندې
قدرمن اور دغه هم دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان کونړ والی سید فضل الله وحیدی دا ادا ردوی د پاکستانی چارواکو لخوا گینی کونړ ولایت کې وسلوالو دغه ماشومان ساتلی دي نور حال با د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نوورو
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د پاکستانی او چارواکو هغه اداره دوي چې گونی لبا جوړ څخه تختول شوی دیرش تنه ماشومان په کونړ کې ساتل کیږي فضل الله وحیدی د سه شنبه یا نه په ورځ مشال ریډیو ته وویل
د کونړ کې نشته مونږ مخکې هم په دې مورد خبرې کړې دي مونږ سرحدي قطعات چې په سرحد کې واقع دي د دغه سه مسائل چې کوم شي پیخي هغه مونږ ته اطلاع راکړي او په دې مورد په اوسه مونږ سره هیڅ اطلاع نشته دا په دې نه معلومیږي چې دا د کرخې هغه خو خبره ده او که هي انند داسې کوم موضوع دی خو ته پیخيږي مونږ حتمن همکاري کوو او دا همشه مونږ کړه ده مونږ
د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې دا وکړي و چې د کونړ ولایت څخه وسلوال طالبان وروړي او په پاکستانی ملیشو حمله تر سره کوي دا پښتنه مې د والی سید فضل الله وحیدی مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل
مطلب خو دې خپل دې پر مربوط ده خو زه تاسو ته وایم چې دا ټول دنیا ته دا ثابت شو خصوصا د سامد مارګ نه بعد چې دا خبره ټول په پاکستان کې او موږ په سده پاکستان همیشه په دې څو کلونو کې خلک راغلي دي او دلته تفیقات کړي دي او د افغانستان د خوانه داسې حرکت نشته
د ادولو د چې سمو د وړاندې دي چې په سلګونه تو غوندي د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالۍ ورېدل نو د افغانستان حکومت دا وکړي و چې تو غوندي زبریدونه د پاکستانی ملیشو له خوا تر سره کیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
که پښتو وای مشال ریډیو ور
قدرمن اوریدونکو په پیښور خار کې نامعلومه وسله والو د بجلی ستنی الوزبولی دی هم دغه شان په متنو کې د امن لخکر نائب مشر په کور د راکټونو بریچ شوی دی نور حال به درته فواد علی شاه واوروي
دا د بجلی درې ستنې چې دي دا په متنو سیمه کې الوزولې شوې دي. بیګا د شپې یولس نیمې بجې چې دی په پېښور کې دا د دماکو د چاودنې اواز اورېدلی شوی او په ښار کې متنی د پېښور نه یو څو کیلومتره بهر دی دا متنی سیمه. خو بیا هم په پېښور ښار کې هم د دې درې واړو دماکو اواز اورېدلی شوی و. بیا مو چې کله د پولیس نه معلومات وکړو نو هغه وویل چې دا چې دی دا په متنو کې د بجلی درې ستنې چې دی الوزولې شوي دي و هغې د وجې په متنو کې او د پېښور ښار چې کوم چېرته نه شروع کېږي هغې چې کوم یو څو سیمې دي هلته کې بجلی تر اوسه پورې نشته دی. د امن لختر د عبدالمالک دا کورنۍ چې د هغه پکې وجلې شوی هم د سابقه ناظم و اوس د هغه زوی چې دی هغه د دې امن لخکر چې دی نائب دی دلاور خان وزیر چې دی د امن لخکر د متنې ادیسۍ کې چې جوړ دی د هغې سربراه دی د هغه زوی چې دی ورسره نائب دی. خو دا بدونه چې دی هغه مسلسل د هغه د مرګ نه پس هم په دی روان دي. په تېرو دریو میاشتو کې د ده په کور دا دریم چې دی بریدو. ما هغه سره خو خپله ذاتي خبرې نه دي شوي خو ما چې کوم ایس ایس پی دی د رورل ایریاز عبدالکلام هغه سره مې خبرې شوې هغه وایي چې او ور راکټونه چې دي هغه کور طرف ته خوشي کړی شوي د نامعلومه وسلوال له طرفه. خو په هغه وو کې یو هم د هغې په کور نه دی لګېدلی او هغه خوا دې خوا غورځېدلی دي.
فواد علي شاو چې د پېښور ښار کې د بجلی د ستنو د وسلوالو لخوا په بریدونو او په امن لخکر په نائب مشر باندې د برید حال یې راکو.
دا مشال ریډیو دا
قدمان اردن کو دا پاکستان دا فوج دا مطبوعاتو اداری آئی ایس پی آر ویلی دوی دا القاعده شبکی دری غړي د بلوچستان سرخار کویټ نه نیولی دی. امریکا د دغو گرفتارو له وجې د پاکستان د استخباراتي اداري ستاینه کړې ده او د دواړو هیوادونو د پیچلي اړیکو د ښه والی په طرف یو مهم ګام بلل دی. دا چې د دغو نیولو له کبله به د دواړو هیوادونو سړي اړیکې بیا تودی شي او کنه. راځي چې د مجید بابر نه دې رپورټ ته وښو.
د پیر پور سپینې ماڼۍ په پاکستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي کارکوونکي په گرفتارۍ ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د همکارۍ یو لوی مثال دی. رایټر خبرې ایجنس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې په دې لړ کې امریکا پاکستان سره د مهمو استخباراتي معلوماتو او تکنیک مرسته کړې وه. چې کله پاکستان د القاعده شبکې د دغه کارکوونکي محمد یونس الموریتانی د نیو خبره په ډاګه کړه نو د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست په خپل غبرګون کې وویل چې یونس د امریکا او نورو هیوادونو په ضد د بریدونو تابع کوله. ښاغلی جوش ارنست د سپینې ماڼۍ نه په یو خبره شوې بیانیه کې وایي چې دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د اوږدمهاله شراکت دارۍ یو مثال دی او زیاتوي چې د دې همکارۍ له کبله په تیره یو لسیزه کې دوی ګڼ شمېر ترهګر نیولې دي. دا چې د محمد یونس الموریتانی او دوه نورو ترهګرو نیولو سره د پاکستان او امریکا اړیکې چې د اسامه بن لادن د وجنې نه پس خرابې شوې وي بیا په خکېدو دي او کنه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري په دې اړه دا نظر لري.
دی سیم ټو بی ورکینګ ټوګیدر نوټ اونلی ان دیس کیس
دا سرکار چې دوی اوس یو ځای کار کوي نه صرف دا چې با دې معاملې کې بلکې دوی یو بل سره اوس د استخباراتو تبادله هم کوي. خو د دوی ترمنځ اوس هم په ځانګړي معاملاتو اختلافات شته او دا اختلافات وخت په وخت مخې ته راځي او دا په تیر وختونو کې هم شوي دي. اوس دا سرکار چې د دې موجوده گرفتاری لوجي د غشخړه په وقتی توګه لګه کمه شوې ده او دا هم کېدی شي چې دوی په دې خبره متفق شوي وي ک څوک ونیول شي نو لومړی اعلان به پاکستان کوي.
د
یونس موریتانی د نیولو خبر د 11 ستمبر د لسمې کلید نه صرف شپږ ورځې مخکې د پاکستان پوس خپور کړو او ویل کیږي چې د تا په امریکا د نورو بریدونو وصیت اسامه بن لادن کړی و. یونس موریتانی څوک دی او په القاعده شبکه کې د څومره مهم و؟ په اسلام آباد کې د العربیه ټلویزیون بیورو چیف باکر اتیانی وایي چې په شمالي افریقا کې د یو مهم مشر و او خپل نوم یې عبدالرحمن دی.
د
موږ ته دا نه ده معلومه چې دا کسان د القاعده لپاره په افغانستان او پاکستان کې څومره مهم دي، خو دا ښکاره ده چې په دې کې یو چې یونس نومیږي او خپل اصلي نوم یې عبدالرحمن دی او د موریتانیا سره یې تعلق دی او په دغه هیواد کې ډیر فعال و او په شمالي افریقا کې د القاعده غړی و، نو دی د القاعده په لوړ پوړو غړو کې یو دی. دا نه ده معلومه چې دی کله افغانستان یا پاکستان ته راغلی او دلته یې القاعده سره کار پیل کړی و، او دا نور دوه چې کوم دي دا دومره مشهور کسان نه دي.
په واشنگتن کې یو امریکایي چارواکي رائټر خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې د دې موجوده گرفتارۍ ټوله صحرا ده.
مجید بابرو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د پیچلو اړیکو په اړه تفصیلات راکول قدر من اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي. نور رپورټونه هم لرو دوی منمای کې او په دې نمای کې تاسو ته ومنګا د 19 پروګرام پلوشا هم لرو هغه هم تاسو اوریدل شي. اوس وخت را رسیدلی دی د خبرونو لنډیز. ملیحه امیرزاده سټوډیو کې موږ سره موجود ده، د هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې د کمشنر دفتر مخې ته دوه چاودنې شوې دي، لس کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان دي. سېنېټر نوابزاده لشکري رئیسانی ویلي د بلوچ وسلوالو یو لویه ډله حکومت سره خبرو ته تیار ده. په خوزدار کې د روانو بارانونو په ترڅ کې د هیزې د مرز نه دوه کسان مړه شوي دي. د ایران د خارجه چارو وزیر علي اکبر صالح د خپل وفد سره د پاکستان په سفر دي. نیټو افغان جیلونو ته د افغان کیدیانو لیږدول په داسې حال کې ځنډولي چې ورباندې ته تشدد استعمال رپورټونه دي. د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي وزیر زرار احمد مقبل عثماني ویلي په هیواد کې د نیمو نه زیاتو ولایتونو کې د کوکنارو کاشت له منځه وړل شوی.
ملیح امیرزاده وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت را رسیدلی دی اقامي ورځپاڼو ته کتنی چې د اسلام آباد نازمون همکاري انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
رسپانا مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د ډېری مودې وروسته موجوده حکومت په خپل دور کې د محکمې تعلیم تدریسي او انتظامی چارې د جدا کولو منصوري ورکړې وه او د هغې نه دا توقع کېده چې د تعلیم محکمه به نوره نه خرابېږي، خو دا محکمه چې څوک تبا کول غواړي هغه د وزیر اعلی د منظوري وروسته هم په دې فیصله عمل نه کوي. د بعضې افسرانو له وجې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د تعلیم محکمې وروسته خرابېږي، او همدا وجه ده چې نن د سرکاري سکولونو استادان هم خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي، ځکه چې هغې ته په خپل ځان او د تعلیم محکمې افسرانو په کارکردګۍ باندې باور نشته. ادارې لیکي چې صوبایي حکومت لا په صوبه کې تعلیم محکمه متاثر کولو والو افسرانو پر ضد سخت کاروایی کول پکار ده. رسپانه ډون په خپل ادارې کې لیکي چې د القاعده مشر یونس الموریتانی او د هغه دوه نور ملګري د پاکستان او امریکې د استخباراتي ادارو په یو ګډ آپریشن کې نیولې شوې دي. پاکستان د دې آپریشن په اړه ویلي دي چې هغې له تکنیکي مرستې د امریکې لخوا ورکړې شوې وي، او امریکا وایي چې هغه به د خپل ملګري هیواد پاکستان سره خپل کار جاری ساتي. ادارې لیکي چې څه موده وړاندې د ریمنډ ډیویس پیښې او ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په ضد آپریشن وروسته د امریکې او پاکستان تان اړیکی لکړکېټ سره مخامخ شوي وي، خو ستاخه اړختار روانې دي. رسپانا ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه ایس ای او ایف سی بلوچستان د امریکای استخباراتي ادارو په مرستو سره د القاعده مرکزی مشر یونس الموریتانی او د هغه نور ملګري نیولې دي. امریکا په کوئټا کې د القاعده یونس الموریتانی نیول د پاکستان او امریکې ترمنځ د مرستو یو بهترینه مثال ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د یونس الموریتانی نیول د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو غټه کامیابي دا، او د دې باډې رخي نتیجې مخې ته راځي. خو د دې آپریشن نه نورې مهمې معاملو اړخته هم څه اشاره کیږي. لومبه خدا چې د پاکستان پوسټ د امریکای استخباراتي ادارو لخوا معلوماتو په مدد سره دا غټه کامیابی ده، او د دې نه د دې خبرې ثبوت ورکړي کیږي چې کدا دواړه هیوادونه معلومات شریک کړي او بیا پاکستان پوسټ د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي، نو نتیجې به ډېرې ښې وي. بل د دې آپریشن نه د نړۍ د مطبوعاتو هغه خبرونه هم غلط ثابت شو په کوم کې چې ویلي شوي وو چې امریکا پاکستان سره د ترهګرو د موجودګۍ په اړه معلومات نه شریکوي، او دویمه دا چې د امریکا او پاکستان اړیکې اوس په ښه کچ نه دي، خو د ترهګرې پسې جنگ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې او اړیکې موجودې دي. ادارې لیکي چې نور داسې هدفي آپریشنو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم سیوا شي، او دا به یو ښه پرمختګ وي. خو که امریکا د اوساما په اړه پاکستان سره هم داسې معلومات شریک کړي وو، نو نن به د دواړو هیوادونو اړیکې نه خرابې دي. خو که امریکا په تیر وخت کې شوې خپل غلطۍ ومني، نو دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا فائنانشل ټایمز ورسپانې د کراچۍ د بدمنو په اړه د کاروباریانو د ستونزو په حق له مقاله خبره کړې ده، او د امریکا انټرنیشنل هیرال ټریبیون بیا د 11 ستمبر له 10 کلیزې په موقع دا پوښتنه سیړي چې آیا امریکا نن ورځ له نړیوال ترهګرۍ څخه خوندي ده او کنه. د دواړو مقالو غټ ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د برتانوي ورسپانې فائنانشل ټایمز پاکستانی لیکوال فرحان بخاري د کراچۍ د بدامنیو په برخه کې وایي چې د پاکستانی فوج له لوري د تشدد د لمنځوړلو هڅه کېدای سي د دې هیواد د مهم سټاک ایکسچینج سرمایه کارانو ته اطمینان ورکړي. د دې په وینا د اختر د خوشحالیو سمدستي وروسته په لومړۍ ورځ د کراچۍ سټاک ایکسچینج درجه یا انډیکس لږ کم یو زیات شو. د لیکوال په وینا د سپریم کورټ سو موټو نوټس د کراچۍ کاروباریان هیلرمن کړي چې عدالت به په تشدد کې ککړ ځینې کسان په ګوته کړي، او دا به د دوی د تاوانونو د راکمولو په ګامونو کې مرسته وکړي. د لیکوال په وینا د ملټی نېشنل یا ګڼ هیوادیزو کمپنیو یو کارکونکي ورته ویلي چې د کراچۍ تشدد د پاکستانیو ترڅنګ لوی نړیوالو کمپنیو تهم تاوانونه رسولی دي. د دې په وینا پاکستانی او نړیوال کاروباریان په ځایي مزدورانو، ځایي ترانسپورت او په انفراستراکچر تکیه کوي، او د ګډوډۍ له امله دوی له تاوان سره مخامخ شوي دي. بلخوا د 11 سپتمبر د پیښې د 10 کلیزې په موقع انټرنیشنل هیرالد ټریبیون د راتلونکي 11 سپتمبر د مخنیوي تر عنوان لاندې د لیکوال رونالد کی نوبل مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي چې له ځانه هر وخت پوښتنه کوي چې آیا امریکا بلاخره د نړیوالې ترهګرۍ له ګواښ خوندي شوې ده او کنه. لیکوال وایي د اوساما بن لادن وژنې په افغانستان کې د ترهګرۍ تربیتي کیمپونه لمنځه وړل، او د نړیوالو پر القاعده زیاتېدونکي دباو د ترهګرۍ د خطر نویت اوس بدل کړی دی. د پښتون راپورته کوي چې دوی خپل ملکونه څنګه د القاعده او نورو رامنځته کېدونکو جنایتو خطرونو څخه خوندي کولای شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې نړۍ معلومات او ټکنالوژي لري، نو دا ډیره د غندنې وړ خبره ده چې دوی د سفر کوونکو په سمه تلاشي کولو کې پاتې راغلي. د دې په خبره هم دغه خلا د امنیت خرابېدو سبب ګرځېدلای شي. لیکوال یو بل خطر ته اشاره کوي، او هغه دی په نړیواله کچه هجرت، چې لالارې ځینې خطرناک کسان نور هیوادونو ته ځانونه رسوي. کاڅم لیکوال وایي چې د خطرناک کسانو د ایرپورټ د لارې له سرحدونو څخه د تیرېدو مخنیول یو پوره چیلنج نه دی، خو بیا هم پکار دی هجرت کوونکو ته بایومیټریک اسناد ورکړل شي چې د نړیوال پولیسو د ډیټابیس برخه جوړ شي، او چې کله او هر وخت وغواړي سمدستي د یو کس ریکارډ وپلټي. د دې په وینا په انټرنیټ هم جوړ نصر ساتل پکار دی. په دې اړه د 11 سپتمبر د پیښې منصوبه جوړونکي خالد شیخ محمد حواله ورکوي چې د انټرنیټ او ایمیل په استعمال سره د ورانکارو سره ډیر موثره او ژر رابطه کوله. د انټرنیشنل هیرالد ټریبیون لیکوال رونالد کی نوبل وای باوري دی چې انټرنیټ نن ورځ د افغانستان د ترهګرۍ د کمپونو د متبادل په توګه ځای نیولی دی، او د دې په وینا باید دوی په دې اندیښمن سي.
قدرمن اردوونکو، د ایران د بهرنو چارو وزیر علي اکبر صالح نن د پاکستان په سفر دي چې دوړو هیوادونو به د ګیس پایپ لاین په پروژه خبرې وکړي. د دې ترڅنګ به دوړو هیوادونو له یو بل سره په تجارت همکاري باندې هم خبرې وکړي. نور حال به د مشال ریډیو همکاري مليحه امیرزاده نه واورو.
په پاکستان کې رسنۍ وایي تمه کیږي د پاکستان او ایران ترمنځ د انرژي په لړ کې همکاري دا هفته په داسې حال کې زور ونیسي چې د ایران د خارجه چارو وزیر علي اکبر صالح د پاکستان په دوره دی. رسنۍ وایي تهران به د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په مد کې د پاکستان سره مرسته کوي، سو دغه منصوبه سرته ورسیږي. په دې لړ کې به دواړه هیوادونه څلور تړونونه لاسلیک کوي چې پکې توانایي، مالی چارې، میډیا او تکنیکی همکاري راځي. صالح چې د نهه پورس د سلوېخ کسیزه وفد سره د پاکستان په سفر دی،
په 1 ستمبر به په یو ګډه اقتصادي هونډه کې برخه اخلي. ایران چې لاول نه د پایپ لاین جوړولو خپل برخه سرته رسولې ده، تم کیږي چې د 2014 کال پورې به پاکستان ته د ګیس رسد ورکړي. په پاکستان کې به په دې پایپ لاین 1.5 بلین ډالر لګښت راځي. د دې پروجیکټ سره به 550 بلین کیوبیک فټ ګیس د ایران او پاکستان ته ورکړل کیږي، چې د دغه ملک د ګیس اوسنی طلب یوازې 40% برخه به پوره کړي. دا چې دا پروژه به د دواړو هیوادونو لپاره څومره ګټور وي، د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای
دا ګیس پایپ لاین پلا د پاکستان د معیشت د مخکېدو یو ډېر غټه لار ده. دویمه خبره دا ده چې د ګیس صرف د بلولو په کار بنو راځي، بلکې دا د بجلی په جوړولو په کار به هم راتلی شي. دریمه خبره دا ده چې پاکستان کې د ګیس قیمتونه چې کم ورځ پر ورځ واقع دي، نو کېدی شي دې کې لږ سټیبلټی راشي.
په دې پروژه کې مخکې هند هم شامل وو، خو په تېرو 100 کلونو کې د دې نه پشا شوې او تر اوسه د خپلې ژمنتیا تصدیق نه دی کړی. رسنۍ د حکومتي چارواکو له خولې وای دغه پایپ لاین به د بجلی جوړولو لپاره کار ویل شي، چې ورسره به تقریبا 5000 میگاواټ بجلی جوړ شي. د دې نه علاوه ایران به درې اټمي بټۍ به جوړولو کې د پاکستان مرسته کوي، چې 2.5 میگاواټ پیداوار به وي. پاکستان چې د توانایي د کمبود سره مخامخ دی، آیا د دې پروجیکټ سره به دغه بحران تر څه حد حل شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې په کراچۍ کې میشته اقتصادي چارو کارپو اکبر زیدی مشال ریډیو ته وایي
او صحت پورې خو به ضرور وشي، او په خاصه توګه د بلوچستان او خیبر پختون خو خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي. دا ډیر مهم پروجیکټ دی، خو اوس قتل دادی چې آیا په دې کې به د سیاست عمل دخلوي او که د اقتصادي ضرورتونو.
د دې پروجیکټ سره به په سیمه کې هیوادونو باندې څه اغیز وشي؟ د معاشي چارو کارپو اکرام هوتی وای
ایران چې کله پاکستان ته د ورکی ګیس او د دې په ذریعه که هند هم پکې شامل ده، او هلته کې د ګیس په بنیاد باندې صنعت، بجلی او د ترانسپورټ او د کورونو کې د کم استعمال دی، هغه سیوا شي او د هغې نور ډیمانډ پیدا شي، بیا دا هم کېدی شي چې ایران نه چې کم اخلي کاغذات نه وي، نو نور چې کم ملکونه دي، تاجکستان دی، کرغستان دی، نو کېدی شي د دې نه هم د ګیس سپلای منصوبې شروع شي.
خو بیا ډاکټر اکبر زیدی وای چې د سیمه ایزو هیوادونو سره که څه هم په دغه شان پروژو خبرې کیږي، خو د هغې لپاره په افغانستان کې امن هم ضروري دی.
پخوانی شوروي اتحاد چې کوم اسلامي ریاستونه دي لکه ترکمنستان او ازبکستان، د اغي سره هم په دې لړ کې کوششونه روان دي، خو په اغي کې هم دغه مسله راشي چې په منځ کې د افغانستان لار ده او ضروری به وي چې هغه د افغانستان نه تیر شي. نو تر څو په افغانستان کې حالات نوي سم شوي، تر هغه به د دې هیوادونو سره تجارت کافي ګران وي.
دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د سو مودې راهیسې کړکېچن شوي دي، او ایران هغه هیواد دی چې د اټومي پروژو په لړ کې پرې اول نه اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي، د امریکا به په دې منصوبه سره غبرګون وي. اکبر زیدی مشال ریډیو ته وایي
زما په فکر دا ټول د سیاست یو لوبه ده. په دې کې امریکا راځي چې کېدای شي د امریکې له وجې د پاکستان او ایران تجارت ونه شي، او زما په خیال په ایران چې کوم بندیزونه دي هغه به بیا په پاکستان باندې هم لاګو شي. امریکا به خپل اثر استعمالوي چې پاکستان دغه منصوبه مکمل نه کړي، خو پاکستان په دې ښه خبر دی چې ډیر ضرورت دی د دې قسمه پایپ لاین ته دی.
د دې نه علاوه به دواړه هیوادونه د سفر په لړ کې هم همکاري کوي، او ایران به د پاکستان نه غوښه او مال مویشي هم درآمدوي.
قدرمن اوردونکو، زمنګ همکارا ملیحا امیرزاده وا چې د ایران د بهرنو چارو وزیر علي اکبر صالح د پاکستان په سفر او په ممکنه توګه د ګیس په پایپ لاین پر پروژې خبرو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
زمنګ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
قدرمن اوریدونکو، ایف پی خبری اجانس لیکي چې د 16 ستمبر د پیخو لس کاله پوره کېدو دي، خو د هغې نه وروسته افغانستان کې امریکا په یو داسې جګړې سره مخامخ شو چې څه نتیجې نه ښکاري. بیا داسې امریکایي سرتیری هم شته چې د 16 ستمبر پیښې په وخت سکول ته تلل او د وطن سره د مینې له وجې اوس په فوج کې برتی دي. د دې رپورت مهمه برخه د زمنګ همکاري مليح امیرزاده په دې رپورت کې ورو
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د 9 ستمبر پیښې امریکا د داسې جګړې سره مخامخ کړه چې څه یقیني نتیجې نه ښکاري. په دې جګړه کې تر اوسه په زرګونو خلک وژل شوي دي او د بلیونونو ډالرو نقصان شوی دی. خبری ایجنس د کارپوهانو د خولې لیکي د دې جګړې په اخر کې کېدی شي طالبان واپس په واک کې راشي او یا یو ټولنیزه شخړه مخې ته راشي. اے ایف پی لیکي د پیښې څو کاله وروسته اوس هم د پوځیانو لپاره دا واقعیا ډېر معنا لري. خبری ایجنس د 23 کلنې هالی کلمری د خولې لیکي لس کاله کې چې کله په سکول کې و د ورلد ټریډ سنټر نه نو خبر او په دې پوه و چې دا د امریکا پر ضد یو برید و، نو ځکه دا د وطن سره مینه وه چې هغه په پوست کې برتی شوه. اژانس لیکي د 9 ستمبر پیښې یوه میاشت وروسته د امریکا د هغه وخت صدر جورج ډبلیو بوش د امریکا په مشرۍ کې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد یو کمپین شروع کړ. د کارپوهانو په خبره په دسمبر 2001 کال کې د 9 ستمبر پیښې پلان جوړونکي اوسامه بن لادن د پولې بلې غاړې پاکستان ته ولاړ چې بیا څه کال په مئی کې ووژل شو. ای ایف پی لیکي تر اوسه په دې جګړه $3.5 بلیون خرچ شوی دی. د امریکا د براون یونیورسټي په خبره د 3 سلنه زیات غیر پوځي خلک، بهرني او افغان پوځیان په دې جګړه کې وژل شوی دي. اژانس ته د 10 کلن پوځي کیپټن اولا سینی بیلو چې د 9 کال په عمر کې د نایجیریا نه امریکا ته تللی و، د خولې لیکي چې لس کاله پس یې اوس هم د خپل ملک لپاره هماغه جذبه ده کله چې امریکا باندې برید شوی و. خبری اژانس زیاتوي د وطن د مینې د جذبې نه علاوه اوس هم د جګړې نتیجه واضح نه ښکاري چې د 2014 کال پورې به د افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه وستلی شي. د 2012 کال پورې به په یو لک پاتې امریکایي سرتیرو کې 3 سره واپس خپل ملک ته لاړ شي. په داسې حال کې چې اوس هم اروپکي بارني هدفونو او حکومتي چارواکو باندې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو په خبره څه کال افغانستان کې 10 خلک وژل شوي چې د تیر کال په مقابله کې پکې 45% زیاتوالی راغلی دی. خبری ایجنسی لیکي سینیئر چارواکي دا مني چې په افغانستان کې لومړنۍ بریاو په اړه د خوشفهمي له وجې طالبانو دا وکړل شو چې وروسته بیا ځان مضبوط کړي. بل لوري په عراق کې د امریکایي جګړې په لړ کې وسایل او توجه اړولو له وجې هم افغانستان کې بې ثباتي راغله او په 2001 او 2003 کال کې تشدد هم زیات شو کله چې د پاکستان د پولیسو سره نږدې طالبان بیا را یو ځای شو. د خبری ایجنسی په خبره کله چې په 2009 کال کې د امریکا صدر باراک اوباما په واک کې راغلو نو د دې شخړې د ختمولو وعده یې وکړه، خو اوس په کابل کې حکومت او د هغې غربي ملاتړي طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي. ای ایف پی لیکي په بګرام کې به په 9 ستمبر د پیښې په یاد کې یو دستور کیږي.
قدرمن اوردونکو، زمنګ همکاره ملیح امیرزاده وا چې د 11 ستمبر د پیښو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
قدرمن اوردونکو، وس وخت را رسیدلې دی 19 پروگرام پلوشه چې زمونږ همکاري فرخنده وزیر تاسو ته برابر کړی دی. نو راځي چې په ګډه پلوشه پروگرام ته غوښ شو.
پهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا،
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمې پختنې، حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا.
اوریدونکو، د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو دې رپورت ته. د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پختونخوا کې د روانې بدامنۍ له امله د نورو ترڅنګ د ښځو ژوند هم سخت متاثره شوی دی. زیاتره ښځې وایي چې په خوا به دوی د خپلو کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو ښځو سره پټو ته تللې، ساګونه به یې راوړل او په پټو کې به یې کارونه کول، او د دې سره سره به یې د چینو نه اوبه هم راوړلې. خو د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول، نو له دغې وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثره شو، چې د دیر ضلع یوه اوسیدونکې شازیه بیبی یې بیانوي. په 2008 او 2009 کال کې خاص کر کله چې د پاکستان پوځ په سوات او په یو شمیر قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، چې له دغې وروسته په زرګونو خلک د خپلو کورونو په پرېښودلو مجبور شول، دغې حالاتو د ښځو په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول او هغوی د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تیرې کړې. همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تیرو حالاتو یې په ذهن بد اثرات غورځولي دي، او اوس هم چې کله د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي. په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پختونخوا کې بدامنۍ او خرابو حالاتو د ښځو ژوند ته هم سخت نقصانونه رسولي دي. په ټولنیزو مسلو د کارکونکي یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د ښځو ژوند د ملک ته نورو برخو پر ضد د یو شمېر مشکلاتو نه تیریږي، او بیا بدامنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولي دي.
مطلب ډېر زما خو زړه خپه کېږي، دله چې په اسلام آباد کې بالکل یو بل ژوند دی، او که په خور خوا ته لاړ شي، دغه نور علاقو ته لاړ شي، نو تاسو به وایئ چې دا د ملک هغه بل بالکل هغه د حصہ ده یا بل برخه ده کوم چې دومره هغې نه بیله ده چې اسلام آباد کې دی یوې ښځې یا یوې ماشومې به بل ژوند دي او بل ژوند دي. بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب، نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا ښځو ته رسی.
په تیرو سناسه نه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو ښځې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې، بلکې د جنگونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسمانی توګه هم متاثره شوې. په پاک افغان پوله تورخم باندې داسې ماشومان جنکۍ هم لیدل کیږي چې د سکولونو نه بهر ژوند کوي، او دغلته خپله خواري مزدوري کوي، او دا شان درانه شیان هم د خلکو سره د یو ځای نه بل ځای ته وړي. فرهاد شنواری یې تفصیل راکوي.
په پاک افغان پوله تورخم باندې د هلکانو سره سره په سلګونه جنکۍ ماشومان هم د چایلډ لیبر یا ماشوموالی په مزدورۍ کې اخته دي، او دلته کې په درنو کارونو باندې بوخت دي، او د امروزه ژوند د اسانتیاو او د تعلیم د حصول نه بې برخې دي. دا چې دا ماشومان جنکۍ دا مزدوري ولې کوي او دلته کې د کومو ستونزو سره مخ دي، په دې حکله باندې یو څو ماشومان مشال ریډیو ته وایي.
تازه د کور من غریبانان او دلته کباله ټوله د ورځې کله شپېتو غټو کله 500 غټو چلار شو په سبزی په کور لوي سو پلاران هم زاړه دي. پلار ما موټر والا سر په ګرځي چې لګ لاشي چې دې ناغز لاش را خطا شي سر په ګرځي.
نمی کاملہ لغمان استو من کبار ٹولو کلا نیما بوجی را ٹولو کلا یو بوجی کنٹینر کی دکانداران چھ کبار را واخلو من تو اس کبار ماخلے او سپی را بانی موہی کرونا مشتاغم کراچی چلی من گو وس وس نہ رسی
نیما ایک مت بی بی دے او نیما وچ کوٹ مزدری گانڈی اڑو ما غٹ گانڈی نو منگا غریبان تم حکومت ہوئی ٹکئی او چکور لاش بیا تم رن نتے چن گٹی دی مگر تے چکور دم راڑن چینا من بس منگا مٹی دا سبزی پی سو ا موشی لیا مونشی خاپیزا
نارن مشران نشتا ابلار من کڑ دے بس مخو خد بس چدا مکتب مویل ماس بخین مویل سبی مویل او بس کبار من راتولل
پو تور خم پل باندے د ماشومان د حقوق د پارا یو بین المللی ماسسہ ٹی ڈی ایچ کار کوي او چکل مو د دغه ماسسه د تورخم مسول حسن خان نه او پختل چې اخر د دغه ماشومانو پښمیره کې کمای ول ناراضي او تاسو د دوی د خېګړ د پاره سګامونه پورته کوي نو په دې اړه رات دوی ویل
نو هغه سره سره د ماشومان تعداد په تورخم کې زیاتېږي چونکی کورنۍ چې کوم ډېری غریبي کورنۍ دي هغه اکثر د ته مجبوریږي چې د قیمتونو د لوړې توله واجنه په خپل ماشومان تکیو کی او خپل ماشوم رسمی مکاتبو کی هغوی شامل شول سکال په 2009 کا 2010 کال کې تر اوسه پوری منګه شخص پته ماشومان پر رسمی مکاتبو کی چاغه د مندرې ولسوالی کی او د باچا مینا چې پاکستان په غاړه کې کیم د هغه کیم کې نه بازي ماشومان چې په هم کې کار کو پر رسمی مکاتبو کې شامل کړ شول
د دغه سیمو ځای خلک وای چې کچاره د دغه ماشومانو د کورنۍ سره مالی مرستې وشي نو دا ماشومان به د ماشوموالی د مزدورۍ څخه بچ شي او د تعلیم په حصول به بوخت شي
او اوس راځو د ښځو صحت ته په پېښور کې مو د کینسر روغتون ارنم د مشرې ډاکټر صفورا شاهد نه وپوښتل په ښځو کې د کینسر کوم قسمونه زیات دي نو هغوی وویل
د ښځو کې د کینسر چې کوم قسمونه دي ټولو نه زیات چې کوم دی د کې د بریسټ کینسر دی د سینې کینسر چې ورته وایي هغه نه پس چې دی نو د ښځو د اوویرین کینسر راشي د یوټرس کینسر راځي او بیا اخر کې راځي یوټراین سروایکل کینسر چې سرویکس ورته انګریزي کې وایي خو زمونږ صوبے کے ماں داؤ کے تو بلکہ افغانستان کے اور زمونگا چکم زبردست پتھر یو ڈیٹا دا لگا بدقسمت ہے سر زمون سر نیشنل کینسر رجسٹری پروگرام نشتا لگے کے دا سینے کینسر بریسٹ کینسر اگر ٹاپ باندھے ہو نہ سوائے زمونگا بلکہ دا افغانستان دا چکم زمونگا خوین دے رازی دا اغیم دا سینے کینسر زمونگا کینسر مریضانو پڑیں گے دا سینے کینسر پر ٹاپ باندھے دے
دا سینے دا کینسر کو میں وجہ دی چدا تم رضیات تے پخزو کی
دا سینے کینسر وجہ زمونگا خزو کی زکا زیادہ چې څنګه چې دا بهر کنټریز کې یو ریسرچ شوی دی کنه لکه یو دا د ته وی کمپیریټیو سټڈی دا داسې چې یو 1000 اند 1000 مریضان چې دي خزو سروې وشي لږه کې یو شره ګوري چې لکه دونه ډیر مریضانو کې دا خزو چې دینو دا ډیر خزو واده په ټایم نو کړي هغه ته کینسر زیات شو چې واده وکړو نو بچي په ټایم نه دی پیدا کړي نو هغه کې کینسر زیات شي یا لکه فیملی کې چې فیمیلیئر کینسر هم کې دي شي مور را کینسر راغلی نو لور ته بس وي یا ترور وي نو لور ته زیات خطر شي یا خویندو کې نو هغه ته جینیټک واز وي نو یو خدا وجه دا بل دا غټواله موټاپا اوبیسیٹی ایکسرسائز کمے داس خوراکونه خړل چپکی چربی او فیٹس زیات وی او هغه پر وجہ هم نه صرف کینسر کیږي بلڈ پریشر شوګر اور دزړه بیماریاں هم کیږي خو خزو کې د تاسو چو کې تا د کوېسچن د سینې کینسر کو نو د سینې کینسر مختلف وجوهات دي یو خاص وجہ نه ده او دا یو کمپیریټیو سټڈی ده که پښتو کې بدایم چې دا شره معلومولو د پاره س اندازې شي بي دي چې یو خزو واده یو پټایم او بچی وی نو ټیک دغه ته به کینسر شره وکم دي موږ ډیر زنانه داسې دي واده په ټایم شوی دی بچی سره پنځه دی ټولو ته دوه کاله پی ورکړي بیا هغه ته ولې دا کینسر شوی نو دکه وجه ده چې مونږ دا ریسرچ کوو لګیا یو یا یو سوچ دی چې دا جینیټک دی سدا سي زمګه موروسي هغه دی چې زمګه زنان او یا بیا د خوراک کمی ده نیوټریشن چې کم دی ډایټ خنه دی زمګه هابټس ټیک نه دی یا ټینشن دی وریز دی دا داسې وجوهات کې دي چې زمګه خزه خو زمګه زنانه جزانه خو ټول دا کار کوي
د دې مرکه نور برخه به په روانو پروګرامونو کې واوري ګلنار بیگم چې د پښتو موسیقۍ یو وتلې نوم دی چې رونو خویاندو به ورته د مینې نه شیرینا هم ویله. ګلنار بیگم د سندرو پیل د ودونو نه کړی وو چې اکثره به د خپلو خپلوانو په ودونو او یا نورو خوشحالو کې په خپل شوق سندرې ویلې او په 1950 کې د ریډیو پاکستان نه په اول ځل سندرې وویلې. کله چې د ریډیو پاکستان یو پروډوسر د ګلنار بیگم آواز ټیسټ کولو نو دې لپاره بنو ته د هغې کور ته لاړ چرته چې ګلنار بیگم د ورشاته دوه سندرې پالمی وګوره پالی او دا گیر چاپیر په غرونو راغلل بارانونه وویل او له دې وروسته ګلنار بیگم د پښتو فلمونو لپاره سندرې ویل هم پیل کړ. خدای بخلی ګلنار بیگم با د خزو او سړو په ګډو پروګرامونو کې سندرې نه ویلې. خو د سواد توالی د لور په واده کې او داسې د ظاهر شاه بادشاه په بلنې یو ځل په افغانستان کې هم خلکو ته سندرې وویلې. ګلنار بیگم د اوربل، ادم خان درخانی، جمعه خان، جاگیر، باغی، مقدر، باران، بندیوان، ژوند یا مرګ، قربانی، خواږه زهر او داسې د یو شمیر فلمونو لپاره نه هیریدونکې سندرې ویلې. او کله چې با په یو فلم کې بدر منیر او یاسمین خان وو او ورسره با د هدایت الله او ګلنار بیگم آوازونه وو نو خلکو با ډیر زیات خوښول. ګلنار بیگم د خپل خاوند عبید الله جان دویمه ښځه وه چې درې زامن او درې لوڼې وې. کال 1995 کې د اوږدې ناروغۍ وروسته د دنیا نه لاړه خو سندرې یې اوس هم په مینوالو کې ژوندۍ دي. اوریدونکو دا وا د دې اونې پلوش